د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وای د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوي د جوړېدو کار روان دی او سیاسي مشرانو پرون یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غني او د هغه له سیال عبدالله عبدالله سره د کړکیچ د حل لپاره خبرې کړې. قدر من اوریدونکو لنډه خبري برخه او د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 170 ته لوړ شو. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې نه افغانستان ته اوړي نو له دوو تر دریو اونیو پورې به قرنطین کیږي او روسیه پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو موده وغځوي. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 170 ته لوړ شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار پرون ناوخت رسنیو ته وویل چې په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو ډیری پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوي دي.
په تیرو څلورو ساعتو کې 116 مشکوکې پیښې د هرات په لابراتوار کې تثبیت شوې، چې له هغې جملې څخه 15 مثبتې پیښې تثبیت شوي، 14 تنه ذکور او 8 تنه اناس پکې شامل دي. په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېره 170 مثبتو پیښو ته رسیږي.
لهرات وروسته کابل په دوهم کتار کې راغلی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 100 ته رسیږي. په دې ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه 4 کسان مړ شوي دي. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې افغانستان ته اوړي له دوو تر دریو اونیو پورې به په تورخم کې قرنطین وي. شاه محمود میاخیل پرون دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تورخم دروازه لا هم بنده ده او پاکستان چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له قلمرو نه افغانستان ته واوړي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه:
څوک په تورخم راځي د پېښور نه، دلته به 14 ورځې تر 20 ورځو پورې به په تورخم کې پاتې کېږي. په خیمو کې چې دلته مونږ کوم ځای نه شي تعین کړی دی، وته هلته به ډاکټران وي، نور صحي خدمات او امکانات به ورته برابر کړي دي.
پاکستان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ پر 14 نیټه بند کړه. پر دې لاره د مسافرو ترڅنګ تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د کار سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې تیر کال د مرکز ترینکوټ د ښاروالۍ عواید د وړم کال په پرتله په 100 کې نږدې 50 زیات و. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادۍ رادیو ته وویل د دوی د تیر کال عواید په 13 لسیزه کې تر بل هر کال زیات و. د ترینکوټ ښاروال وایي دوی په 1498 هجري لمریز کال کې نږدې 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. ښاروال د عواید د زیاتېدو یو علت د تعرفو د سیستم معیاري کول، د فزیکي پیسو پر ځای آنلاین خدمات، له هټیوالو سره د تیرو 2 کلونو د مالیو راټولول او نور فعالیتونه ګڼي. لازادې رادیو خبرونه اوري. روسیا پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو مهلت وغځوي. چارواکو له دې مخکې د پلازمینې مسکو له 12 میلیون اوسیدونکو غوښتي وو چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د روسیې ارتودکس کلیسا هم له عبادت کوونکو غوښتي دي چې په کورونو کې عبادت وکړي. صدر اعظم میخایل میشوستین هم له والیانو وغوښتل چې د مسکو په څیر پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو اوامر تعقیب کړي. د روسیې حکومت پرون د ټول هیواد سرحدونه وتړل، خو د روسیې ډیپلوماتان او نور ضروري وسایط او خلک کولای شي له سرحدونو واوړي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف پر فیسبوک په یو پیغام کې وویل:
نبلګپریاتنی سیناری پتریبویت پرینیاتیه یشو بولی.
د کورونا وایرس د خبرېدو مسله نورو سختو اقداماتو ته اړتیا لري. د دې وایرس د خبرېدو مخنیوی دې ته اړ دی چې ټول خلک باید ولسمشر ته غوږ ونیسي او انضباط وښيي. د روسیې په یو اویا سیمو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو راپورونه ثبت شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس دوه غړو په هنګری کې د هغه نوی قانون تصویب غندلی دی چې لمخې د دې هیواد ښي اړخې ملتپال صدر اعظم ویکتور اوربان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان د دوام په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي. د استازو جرګې غړي ډیموکرات ایلیوت انجل او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال جیم ریچ پرون د مارچ په 13 نیټه وویل د ځانګړې اندېښنې وړ خبره ده چې د ناټو او اروپایي ټولنې یو غړی هیواد د دوی په وینا پر واک د ولکې لپاره داسې یو اقدام کوي. د هنګري پارلمان چې د اوربان په مشرۍ نشنالیست ګوند له یوې لسیزې راهیسې اکثریت پکې لري پرون د مارچ په 13 هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته تر نامعلومې مودې پورې د مارچ په 11 د اعلان شوي بیړني حالات د غځېدو صلاحیت ورکوي. او د پولانډ د طبي ګاز اداره وایي د روسیې د انرژي له دولتي شرکت ګاز پروم سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت څو کلنه داوایې په سویډن کې په یوه نړیواله محکمه کې ګټلې ده. د پولانډ د طبي ګاز د ویش د لوی دولتي شرکت په یو بیان کې چې پرون د مارچ په 13 خپور شوې لیدي چې دا داوایې د 1996 کال د ګاز د خرڅلاو د یوې معاملې په تړاو ګټلې ده. په بیان کې راغلی دي چې ګاز پروم له دې شرکت څخه د 2 کلونو لپاره د جریمې په نوم اضافه پیسې اخیستې دي او اوس به یې بیرته ورکوي. په بیان کې یادونه شوې چې سویډنۍ محکمې ګاز پروم ته امر کړی چې په بازار کې د کوټیشن یا نرخ اخیستو اصولو ته په پام سره د ګاز د بایو د ټاکلو فرمول هم بدل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبرې او برخې اوریدو ته مرابولم. افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. دغه شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو چوکاټ او اساسي کرښې ټاکي. د افغان حکومت لخوا تشکیل شوی مذاکراتي هیئت به د مصالحې د شورا له لارښوونې سره سم مذاکرې پر مخ بیایي. د دې 21 کسیزې پلاوی مشري د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس معصوم ستانکزی کوي. د سلام محمد سالی پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان حکومت وایي د مصالحې عالی شورا د تشکیل کارونه تر ډیره حده مخته تللي دي. د مصالحې عالی شورا دند لري چې له طالبانو سره د مذاکرو اساسي چوکاټ او کرښه وټاکي. دغه شورا به خپلې سپارښتنې هغه نوي اعلان شوي مذاکراتي هیئت ته سپاري چې 21 غړي لري او د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس معصوم ستانکزی مشري کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وحید عمر پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د مصالحې شورا کارونه ډیر مخته تللی دي. زموږ ژمنه دغه وه چې یوه کوچنۍ مذاکراتي ډله به جوړیږي چې کوچنۍ به وي او بیا به د تصمیم نیولو یوه لویه شورا جوړیږي چې د مصالحې شورا به لازمي لارښوونې ورته کوي. د مذاکراتي هیئت کارونه مخلص کړي دي. د مصالحې پر شورا کارونه په وروستیو پړاوونو کې دي. لا مشخصه نه ده چې د مصالحې عالی شورا د تشکیل کارونه به کله بشپړیږي، خو جمهور ریاست ویلي چې د دې شورا صلاحیتونه به د حکومت لخوا ټاکل کیږي. د مصالحې عالی شورا به له مذاکراتي هیئت سره په همغږي د سولې مذاکرو لپاره چوکاټ او لاره برابروي. د سولې د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او د طالب بندیانو خوشی کېدل شول کېږي. وسلولو طالبانو د مذاکراتي هیئت پر ترکیب انتقاد کړی او ویلي دي چې د ټولو اړخونو استازیتوب نسی کولی. خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر تیر یکشنبه په کابل کې خبرلانو ته ویلي وو څرنګه چې حکومت د طالبانو پر هیئت کوم انتقاد نه دی کړی، طالبان هم حق نه لري چې د افغان حکومت د هیئت پر ترکیب انتقاد وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذاکراتي هیئت د لیست په جوړولو کې له ټولو مطرحو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې سوي او دا یو هر اړخیز هیئت دی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکزي هیئت د تشکیل د اعلان هرکلی کړی او ټول شموله یې بللی دی. د حراست او ثبات شورا مشر عبدالرب رسول سیاف تیر یکشنبه په یو ویډیوي پیغام کې د مذاکراتي هیئت تشکیل ټول شموله بللی او ویلي دي چې د ټول افغانستان استازیتوب کولای سي. بل خو د عدالت غوښتنی د همژغی یوې ډلې له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکراتي هیات په ترکیب کې د جګړې قربانیان هم شامل کړي. دغه ډلې پرون دوشنبه په ویلامیه کې ویلي په مذاکراتي هیات کې د جګړې د قربانیانو نه موجودیت دغه هیات نیمګړی کړی دی. د عدالت غوښتنې د همژغې ډلې ویلي د جګړې زیات زیان د جګړې قربانیانو او د هغوی عزیزانو ګللی او په کار ده د سولې په پروسه کې غږ واورېدل سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د راپورونو دوام ته غوږ شئ. هغه سیاستوال چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکیچ د هوارې لپاره منځګړتوب کوي وایي د دوی په هڅو کې پرمختګ شوی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس محمد کریم خورم وایي چې د تېرې شپې په لیدنه کې د ښاغلي عبدالله ټینګار پر سیاسي موافقې ټول شموله حکومت او سوله و. له کابله خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سولې د مذاکراتو د نه روښانېدو په تړاو لاندېښنو سره سره سیاسي کړکېچ بل ګواښ دی چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، محمد یونس قانونی او محمد کریم خلیلی هغه سیاسي څېرې دي چې هڅې کوي د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ کړکېچ پای ته ورسوي. محمد کریم خرم آزادی رادیو ته وویل له حامد کرزی سره د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ناسته له تیرو ناستو په پرتله خو او هغه څه چې په دغه ناسته کې مطرح شول هیله بخون کې دي، خو ده په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د ښاغلي خرم په خبره په دغه ناسته کې د عبدالله عبدالله یو غوښتنه سیاسي هوکړه او د مصالحې د عالی شورا جوړول وو.
د دواړو طرفونو ترمن تفاهم او یو سیاسي توافق مسله په دغه باندې خبر شوه او د سولې مسله او د سولې لپاره د عالی شورا د منځته راتللو مسله دا دواړه یو د بل سره تړاو لري او په دغه مسایلو باندې خبرې شوه.
د سولې د خبرو د برخلیک د نه څرګندېدو او د کرونا وایرس د خپرېدو ترڅنګ د حکومت د جوړولو د ځانګړتیاو پر سر د دواړو سیاسي رقیبانو ترمنځ رامنځته شوې کړکېچ یو بل اندېښنه ده. د عبدالله عبدالله د ویاند مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل
ما فرصت را یک بار دیگر فراهم کردیم.
فرصت ما برابر کرد چه خبری اتری دوام بکری او سیاسی بحران تا ده حال لاره پیدا شی. مشرانو حسی تیزی کری هیله من یو چه ده ملی گتو پا دانا که ده میکانیزم او لوی سیاسی مصلحات لپاروی او ده خلق رنه او ریختین رای پکی رعایت شی او نتیجه تا ورسیگو او کمین دیخنه چه ده سیاسی کرکیچ او بحران را منتشوی حل شی.
لده سر سر ولس مشرای مانای وای منزگلو سیرو لکه عبدالرب رسول سیاف او حامد کرزی لولسمشر محمد اشرف غنی سره لیده کاتن ندی کردی. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې اړه چې د دغو لیدو کتو نتیجه سوا وویل په دې حق له خبرې روانې دي، خو اوس د حکومت لومړیتوب د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی دی.
زه ډیر کشمکش نه وینم. ځینې کسان یو ځای او ځینې بل ځای یو له بل سره ویني. رئیس صاحب هم له ځینو کسانو سره ویني او خبرې ورسره کوي. کوم کشمکش چې موږ ورته بحران وایو داسې څه نه وینو، خو له هرې خوا هڅې روانې دي چې ټول سیاسیون خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او کوم محترمین چې تاسو وویل له رئیس صاحب سره یې نه دي لیدلي.
روسته له هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، عبدالله عبدالله دغه نتایج ونه منله او ده هم ځان د انتخاباتو وړونکی اعلان کړ. د دغو کړکېچونو په لړ کې له یادو سیاسي رقیبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدو کتو هم نتیجه ورنه کړه او له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو د مرستې د کمولو خبر ورکړ. په داسې حال کې چې عبدالله عبدالله د دغو مرستو د کمیدو د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او د ښاغلي غنی له خوا د سیاسي تفاهم د ردېدو په هکله خبرې وکړې، ولسمشر غنی بیا وویل چې دا به په کلیدي برخو منفي اغېز ونه کړي او دای هم وویل چې عبدالله عبدالله په یوه شپه کې د اساسي قانون د بدلون غوښتونکی دی او دا هغه څه دي چې د ده په خبره د منلو وړ نه دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړیوال پالیسی مرکز خبرونه پر خپل انټرنیټي پاڼه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی، خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوال پالیسي مرکز په مقاله کې راغلی چې بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه منطقوي حل لاره ده. مقاله دا ډیره پیچلې بللې خو لیکلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډیره مهمه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان به دې ډول یو توافق ته په رسیدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړی هیواد دی او حتی د پاکستان د یو پخواني چارواکي له قوله لیکل شوي چې ویلي دي د طالبانو اړونده د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوال پالیسی مرکز خبرونه په افغانستان کې سولې ته رسیدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فیضی دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فیضی د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلې دي. فاطمه فیضی په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تړلېدو وروسته د هغوی په اړه لیکلې دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فیضی لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ دي چې د غزنی ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږي نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونه په خپل اخیری ګڼ کې د یوې حقوقي مازلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یو قراردادي د تلویزیونی او رادیویي اعلانولو لپاره د امریکا له دفاع وزارت میلیونونو ډالر اخیستي چې هیڅ کله په افغانستان کې نه دي خپره سوي. په مقاله کې راغلی لیونی ګروپ چې په لیونی انډستری هم مشهور دی له 2008 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د پینټاګون د تر ټولو مهم تبلیغ کوونکي په توګه کار کاوه او د امریکا د دفاع وزارت لپاره د تلویزیونی رادیویي او پر لوحو د اعلانونو د تولید لپاره یو قرارداد د 160 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی و. اوس د دې شرکت د فعالیت په اړه حقوقي قضیه پیل شوې ده چې پر بنسټ یې لیونی شرکت د داسې اعلانونو لپاره ډېرې پیسې اخیستې چې افغانانو هیڅ لیدلې نه دي یا یې کم لیدلې دي. Stars and Stripes لیکلي د محکمې د اسنادو پر اساس چې هغه مهال دې شرکت د امریکا له غوښتنې سره سم په 2014 کال کې پر خپلو پروګرامونو څارنه پیل کړه، څرګنده سوه چې تر 15% تلویزیونی او 15% رادیویي اعلانونو کم یې خپره سوي چې د امریکا پوځ ته مهم و. د دې شرکت پر وړاندې حقوقي دعوه د امریکا په یوه محکمه کې د لیونی شرکت پخوانی رئیس سکاټ کریلر کړې ده. کریلر ادعا کړې چې دی وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه کړه سو چې د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت اعلانونو د مصرف هغه رسیدونه یې تایید نه کړل چې د امریکا دولت ته دوه چنده راپور سوي وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی.
او
په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتله.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې هم دغه څو ورځو ته منتظر چې تودرې پسرلی شي دوی به میلې کې
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګو را کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودنو کې د څو شیبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش مې هم راغله ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خستې.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوې ځینې انسانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولي، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کاریدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه دیانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستې چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همداسې هغه لرو چې مغالطه دوره چلی دلی در اونده مقاومت دگر لگل که
نموره وایی چی پا پختنی عدب که لامیر کرور نیولی تر پیر روحان بیا تر خوشال اولاتر ووسا دی توری یدوانه شوی او پسولگونو بیلگی یدوالی شو ده ننگرهار ولایت ده برتیکوت ولسواله اوسیدون که 25 کلن جوان خانابات وایی چی لا هم دی دوی پکور که دیده لنیکنه ورپاتی تورشته چی دوی دیو جانگری بیار لمخی ساتلی ده
برای زمان ده نیکنه نراپات زمان کرا یعنی واسمشته ده او زمان ده پلار دلاست کنه یعنی نکته دلاست مدت بیا پلار تپات شو اگر یعنی مسواس مونگ سر پدر طورش کلا مونگ گورو پدی مونگ ویار که وقتی هار که زکا چی پدی طربان زمین نکنو پلارونو داغا وطن ساتلی ده او این خپل قربانی نیپور کری بی
کته هم طور از مک فرهنگی میراس دی خود و ویشت کلن نبیلیت ری بیا کرکلری اوهی چی ده هواد ده ورانه او انسان وجنه یو لامل هم دادی طور استعمال دی ها وی
کسه هم طور از منگ ده فرهنگ او کلچر یو ده میران او ده غیرت نخده خو کده سیسی یعنی ده طور نوره یعنی منگ بده رقم نه چی ده وجنه یو ده ده نرامه یو ده وسیله و گرزی یعنی کنه ده چی منگ استعمال کو نو دلیل پاره باید منگ ده توری بزای باید قلم کارو زکا چی منگ بختانه دیر قلم تا ضرورت لرو تغییر تا ضرورت لرو بدلون تا پخپل طولن اک ضرورت لرو چی ده بدلون منگ کول ایستو ده قلم پا وسته و کدنه ده توری پا وسیله
هیره دینوی چی توره توپک او داسی نور توکی کچه هم دی جانساتنی لپاره کاروی کی گی خوی وازی هم دوم رخیدی چیز مک فرهنگی میرس پاتشی ندا چه جنگ جگرو کی تریکار وخشتل شی
نیشت جنگ و نیشت ده خوی یار سر خوشالا نیشت جنگ و نیشت خپل بیاس پلاس کی زگلزار پیار لرا کنا 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 زلفی چی ول ویشی مخ پیار لرا کنا
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو
هنر جاج
نیازمن سب دا اوس موږ کوم سیتر اغلیو
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز خار ترمنز دغه هواره پرته دخته ده چې د دخت اودان په نامه باندې یادیږي دغه ساحه بیا د کندوز د خاریانو د میلازای دی خاص کر بیا په پسرلی کې دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي توپ ډنډه کوي څوک کرکټ کوي څوک چا دیګ باندې کړی دی چا یو څه چا بل څه څوک د کورنیو سره راغلي څوک د یارانو دوستانو سره راغلي بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده پارکونه دي هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر وي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي
دغه د اودان دښتې ته تا وویلې چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي وروسته له دوو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه
دا دښته بیا خړی دغه واښه چې اوس شنه دي دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې د هغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږې څري رمې پکې او دغه شپانه او رمې نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي
دلته خو د ګلانو په اړه کنه یو خو دغه زیړ ګلان دي لدی وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلی په لومړیو کې راشته کیږي د دې عمر ډیر کم دی شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي دغه نروسته بیا په د حمل د 15 نروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل د تر راټوکیږي په دغه دختو کې.
د ریدی ګل پاره هو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاره راځوي دا دلته په دې دخته کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت دغه مشاعره ځای بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي بیا من په دختو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګران پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده من ګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مروزو او په غریده یو ګرانو کې مشاعره کو تر څو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی د مشاعرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډی میسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کوو او مشاعره کوو
په مزل مزل سړی کړی دغه کاندي د شي دی
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړی په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلانې څړ زیاده کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغټه کنده جوړوي بیا دغه د دخته واوره راټولوي په دې کنده کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپ خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکارا کوي او هغه ته یو بوشکک دی دغه وب دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منکی ور کم پلاستیک ورته چي کنه
بي پلاستیکا و پلاستیک ورته چي چاغه وب سافره ووزي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزيني زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه ته بیا زینوس زینه چې سوري سوري خو دغه شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خیز یالت بیا واخه شني اغه واخه چې ختمیږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازی د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولوي جمع کوي او بیا په جمعي
رموته کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزو د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو د تناسب باندې څومره اغیز کړی
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دخته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینو وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دخته ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کوي خو پامدی خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دخته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دخته شنه دغه نه خوند واخلي او ملي وي.
اوس کالم د ریدی ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا دغه ته په دغه اودان دخته کې به کوي چې ریدی ګلان راوګړي کنه؟
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دخته کې مشایره وکړو، او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشایره کړې ده، د هغې نه پرته چې مشایره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي، هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریزي ګل مشاعرې یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو، د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی. هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي، خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده، هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعرې کولې، تقریبا دیرش کسه، پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه، شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب، ما دا هو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي، نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریده ګلا ګلا ریده ببو جان له جوړ
وردیا گلا گلا ریدیا بابو جان ملا دیولمائی ریدیا گلا گلا ریدیا بابو جان ملا دیولمائی ریدیا گلا گلا ریدیا بابو جان ملا دیولمائی سودمن بنشی گور تمہاری
وران مید خیالات و ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرمه وکا زوایم چې زم مشکلات تی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرۍ موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشهر کول راشي
مننه. مبو صاحب کور مو وران سي بلنه مراکه.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه. زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هېڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغې نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی دی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسې د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکړم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه، لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخت او وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، دلته هل دبا ورتلو نو دسی یو احساس ما ته راک بیا نو مغه وخت کی دی منظوم او د نظم یو قالب داسی و شي زب کی زولې کوم هغه غزل ډیر پکې برالم نو موډر خم نو خو توانی دل ازکه و مچه ما ته خوند را کړو شاید چا ته نیوی ور کړو همدغه از ما د خپل ځان برلی تو ګړ
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو د تورت نور مشران شاعران دا غوي هڅونه او دا غوي کار له تاسو سره څومره
ولینا کله به چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملاند زما استاد دی ما ته املا اجملاند خوندل دا زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړي مخته ناشوه ای مودرات پی توری لیکلی دی ما تایی دی کسی جبه خویدلی دا ما تایی دی سفیر جبه خویدلی با روستایی که ولی در خونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت پلی کلوس نپویدونو دو براتوی چه تاسی کسی ایز ادبیات خلوالی او بده که دستانی ادبیات چه بده که تاسی که ویشی دیر پر مختاق و که مثلا لیکو لسته که یه همار اختیام اماغا دی آن صاحب لارخوانی تاکیب کردید او زتی منه نکوم و دوام مرده کوم
دستی ویلکی گیم او اکثره ادبپوهان پا دی عقیده دیشی ویداد شاعر پوسته که دیر نازک وی او حتی یو نیم اکا گریندل خوی چه شاعر هیچ پوسته که نلریزه که در طولنی اغا طول حساسیتون طول نزاکتون دیر پاسانه سرده حس کوله شی بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور ته ډیر پاسانی دی حس کولای شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او پاسانی حس کولای شي او تاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شیرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکوم کوم وایم چې مستاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شیتا د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شی وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترته مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیستی دا او تا تی ارمان در وستو چه کاش که دا ما تر دا مخ که کرده وی نو تجربه شریکی دی خو شاعر پا عرص که اساس دی وزم اساسی با دزی نو مسائلو سرا
دوست بزخ پلا پا دی عقیده ایم چه دا شاعری دا پارا زد چوکارت تا دیر احمیت نور کن کچام چوکارت تا خوارتی اشتا دی چه باید منگی اوران دی کن خدا که پار چوکارت کی ما تا دا دیر مهمه نی اکثر وقت که اغا دا ازاد نظم چوکارتی که دا غزل چوکارتی که دا مصنوعی چوکارتی که ورت نور چوکارتو نی خو چې په کوم برخه کې ملاس بر شو شیر لیکم همدا شنور کې د شم یو شمې لیکوالان مستخ په لبانې په دغه برخه کې نظر سره چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زخ پلم پام دغه خدای مو چې شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
ته سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو هم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډیکلمکه ځکه ته خو په ډیکلمکه هم ځانګړی استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله
ما وراو ما لډیرو اندیخنونا لپونتون او لراډیو سره میکارو چې زمال مکپوری سره بجوړو کبو څومره بیلار زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نوا خبرول به د مینیا یا تونا د ګنا د کفارو کیسه کې نوا زه په خپل هنجره باندې پاچاوم شرنګول به مخ مست مست غزلونا د راډیو هر اوریدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلما را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي اوریدل به مې له شانه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیروم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیروم په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړې او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولې شي نو د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل لنډ کیسه نتکې راوروي
زرپانا نتکې د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه کلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکار کړې وو د وریځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یودم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زور شین ټیکرای یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدنو خو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده اسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډی را منډی وکړې اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی و داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو
آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده، دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې یې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیا څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مؤلف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر په دې ډول دی. گهیز رڼا دل مرخ پرسوا، گهیز رڼا دل مرخ پرسوا، زما پر کور د ویر نارسوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غک سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زلمی لدی ویرن شین دی، زلمی لدی ویرن شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نه به بیا یم نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به بیا یم نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهی راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاوند راغی، پر ما د بل اور کړاوند راغی.
شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبی ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبی ته دا لیک لیکلی، زما خوږی محبوبی، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبی، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دی احوال راځي، نه دی خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبی، څلور میاشتو ماش می هم راغله، ټولې روپۍ می دي ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خسته. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور بخلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه دا، زما سلام پر وایا، وای چې زر رازما، او بیخی روغ جوړیما. کچنه حلق څنګه دی، کچنه حلق څنګه دی، په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی دی، خوږی ډیر پام دی کوا، او دادا ته وایه چې جماعت ته یوړي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوا یې ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی، دا به در ورسېږي، او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ ترې هیر شول، لای قلم کاغذ ته نه وړې چې له کوچنۍ پوستې
یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شولا او د دزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میړه نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګډون کې دې دې خاورې ته ساتون کې دې دې خاورې